السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به په پاکستان کې د سیلابونو او د قبایلي سیمې باجوړ نه د تختول شوي ماشومانو په اړه تفصیل واوري، خو اول د ملیحا امیرزاده نه تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سټکی د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړي. امریکا به د پاکستان لخوا په خپل ځواکونو د بریدونو پر ضد دفاع کوي. د سند حکومت وای نړیوالې ټولنې د سیلاب ځپلو سره د تیر کال په شان هغه عمر مرستې نه دي کړې. او د فرانس او برتانیې مشران بنن لیبیا ته ورځي. د خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا پاکستان ته خبرداري ورکړي. واشنگتن به د هغه بریدونو پر ضد د امریکایي ځواکونو د دفاع لپاره د خپل وس مطابق هرڅه کوي، کوم چې په پاکستان کې د اورپکو لخوا په افغانستان کې پدوی کیږي. د نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د نیټو په کمانډانه د برید وروسته مخې ته راځي. دغه برید چې د 6 غنټو لپاره دوام وکړ، په کې 14 کسان وژل شوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر د دې برید لپاره د حقانی شبکه ذمہ ګرځوله چې په پاکستان کې میشتله ده او د القاعده او طالبانو سره ملګری دي.
The information available to us is that these attackers
دی وای موږ سره معلومات دي چې دغه برید کوونکي چې د وردګ په ولایت کې د بمی برید په شان یې دغه حمله کړې وه، د حقانی شبکې سره اړه لري او په شمالي وزیرستان کې پټنځایونه جوړ دي. لیون پینټا خبریالانو ته وویل دوی وار په وار پاکستانیانو نه غوښتنه کړې چې د داسې بریدونو په لړ کې دي د خپل اثر استعمال وکړي او په دې ترڅ کې یې سلک پرمختګ هم کړي. په پاکستان کې د یادې شوې شبکې مشکوک پټنځایونه د سی آی ای د ډرون بریدونو مهم هدف ګرځېدلي دي. دا مشال ریډیو د خبریال تر مخه په سین صوبه کې باران ودریدل دي. د دې نمخ کې د موسمیاتو محکمې ویلو د شورو د ماخام پورې به باران ودریږي. په کمپونو کې میش متاثرین وای چې مرستې ورته نه رسیږي. بل خو امدادي ډلې وای چې مرستندویه کارونه روان دي او هڅه کوي چې د خلکو ته ورسي. د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وای د تیر کال په مقابله کې سه کال نړیوالې ټولنې د سیلاب ځپلو سره هغه عمر مرستې نه دي کړې. دا وخت په سین صوبه کې د سیلاب نه 350 لک خلک متاثره شوي دي. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې په خپلو ګوندونو کې موجود د عسکري ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال وایي دا خبرې نوموړي په کراچۍ کې د امنیت حالاتو په اړه د سو موټو کیس اورېدنې پر مهال تیره ورځ کړې دي. د دې کیس اورېدنه د چیف جسټس په مشرۍ کې د عدالت 15 کسیزه بینچ کوي. نوموړي زیاته کړه په کراچۍ کې هیڅ قسمه سونی شیا یا نسلي شخړې نشته. عوامي نیشنل ګوند او عوام متحده قومي موومنت ویلي چې د دوی په ګوندونو کې عسکري ډلې وجود نه لري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د نن نه په 400 ضلع کې د تیر کال سیلاب ځپلو ته د وطن کارډونو جاری کولو دویم پړاو شروع کوي. نوموړي به د نن نه خیبر پښتونخوا 400 ضلع ته ورځي. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ادارې د پی ډی ایم ای چارواکي وایي په لومړي پړاو کې 2,00,000 او 15,000 وطن کارډونه ورکړل شوي دي چې پکې هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکړل شوي، خو اوس هم 9,000 کارډونه ورکول پاتې دي. د 2010 کال سیلابونو کې 11 میلیون خلک بې کوره شوي او 2000 کسانو ته پکې د سر زیان رسیدلې. نن به د فرانسه د نیکولس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په دوره ورځي. د دواړه مشران د نیټو د پوځي کمپین ملاتړي چې للاري د مو مرکز افی 22 کلن واک ختم شو. دواړه به د ترابلس او د بنغازی ښار دوره کوي، چېرته چې د دریو هفتو نه زیاتې مودې نه عبوري مشران د قذافی د مخالفو لخوا سر ښار کنټرول ترلاسه کولو وروسته میشتي. د دې دورې پر مهال د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر د قذافی د ملاتړو سره د نورې جګړې اټکل کړي چې وسله پرېښودلو ته تیار دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د شام ځواکونه د ټانکونو سره د ترکی سره نږدې خارونو او کلیوالو سیمو ته ننوتلې دي. فعالین وایي د صدر بشار الاسد لخوا د ناکراری پر مهال د روان تشدد په لړ کې لږ تر لږه 4 کلیوال خلک وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د ساري د روايي په دې کمپین کې لږ تر لږه 6 کسان نیول شوي هم دي. نړیواله ټولنه د اسد لخوا د تشدد د استعمال غندنه کوي، خو ملګرو ملتونو تر اوسه عملی ګام نه دی پورته کړی. د یونان، فرانس او جرمنی مشرانو د یوروزون په هیوادونو کې د قرضو پر روانه مسله خبرې کړې دي. یونان وایي چې په بیړنۍ توګه په ټلیفوني غونډه کې د یونان وزیر اعظم جورج پاپانډریو، د جرمنی چانسلر انګیلا مرکل او د فرانس صدر نیکولس سرکوزی په دې خبره زور واچو چې یونان د یوروزون یو نه بیلیدونکې برخه ده او د کفایت شواري کوم نوي ګامونه چې اتنس اعلان کړي دي دا به باوري کوي چې دغه هیواد خپل مالی هدفونه ترلاسه کړي. د دې مخکې د موډي ریټینګ اژانس ویلو چې د مالی حالت په لړ کې د فرانس د دوه سترو بانکونو درجه ټیټه کړې ده او د یو بل بانک درجه د ټیټولو لپاره د هغه بانک څارنه کوي. په چین کې څلورو کسانو ته د هغه تشدد سره د تړاو لرلو په لړ کې د مرګ سزا ورکړل شوې چې څه کال په اوړي کې مخې ته راغلي وو. د سینکیانګ په سیمه کې په دوو خارونو کې د تشدد پر مهال 2 خلک وژل شوي وو. په کاشغر او هوتان کې د دې ناکراری لپاره بیجینګ په اویغور بیلتون پالو تور لګولی وو. عدالت دغه کسان د ترهګري، وژنې او د اور اچولو لپاره مجرم ګرځولی دي. د 15 کالنه کم عمر الکانو جینکو د مړینې شمیره د 1990 کال په پرتله په 2010 کال کې د 2.6 میلیونه ته ټیټه شوې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې او تعلیم ادارې یونیسف او د صحت نړیوالې ادارې WHO د یو تازه رپورټ څرګندونه ده. د رپورټ تر مخه د دې تر شا ډېرې وجې دي چې پکې د صحت په اسانتیاو کې زیاتوالی او د مرضونو نه د بچ کېدلو په لړ کې احتیاطي ګامونه دي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اوریدل خبرونه سرته ورسیدل.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم اداره وای روانو سیلابونو تر 500 لک پورې خلک متاثر کړي دي چې زیاتره شمیره پکې د ماشومانو ده.
خلک پریشان دي، نوې افغانې خلک پرې دي چې وای تاسو وزې په ګورنمنت طرف نه اوسه پورې څه داسې سہولت نشته او خلک ډیر بدحاله دي.
د باجوړ نه تختول شوي ماشومان لا هم نه دي راخلاص شوي او د سیمې خلک وای
دا پښتانه چې کوم دی لکه دغه تدې څوک هغه واکېږي او څوک لاله ول کېږي مهرباني دی وکړي چې دغه شی دلته غویا پرېښینو کې چې زمونږ د ډیولاین پر د تم علاقه دا صفاتي.
د افغانستان په مرکز کابل کې د وسوالو طالبانو د ورستۍ حمله په اړه غربي کارپوهان وایي په فوزی برخه کې دغه حمله کوم اغیز نه دی ورسولې. په کابل کې د امریکا سفیر زیاتوي
You can't keep every evil doer out of the city when you do have an insurgency that's going on in the country.
او په روانه خبرونه کې به واوري د پښتو فلمي سند په موجوده وخت کې سمره پرمختللې
او د دې حالاتو د وژنې د روان کوزو حالات د خشوي د عوام روته د منوقته د غیور د ګرایي ورته
مشال سره اوسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازود خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان د قبایلی سیمه باجوړ نه د اختر په دویمه ورځ تختول شوی ماشومان لا هم نه دی راخلاص شوی. د سیمه خلک وای دوی د پاکستان او افغانستان د حکومتونو نه غوښتنه کوي چې دغه ډیر شلکانو د راخلاصولو لپاره د خپل هڅې تیز کړي. دغه ماشومان د تختولو پر تحریک طالبان پاکستان منلي. تفصیل د شاهنواز ترګزین اورو.
د باجوړ جنسي څخه تختول شوی هغه ماشومان کوم چې د محل د کرخي پورې غاړه کونړ ولایت پسمه کې د پاکستان وسلوالو طالبانو کې نیولې دي لا یې د خلاصون څخه بندوبست نه دی شوی. په دې اړه مو چې کوم محل د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ سره رابطه وکړه دفتر ته نه وراغله. ورسته مو څو وخت د افغانستان د کونړ ولایت د گورنر فضل الله واحدي سره تماس ونیو نو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه ماشومانو د خلاصون لپاره د افغانستان دولت سهل ځلې کړې دي یا یې کوي وی ویل
تاسو پوهیږئ چې زمونږ د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې دي او مونږ د صلح غږ کړی دی نو ورسره د آخوا دخوا خلکو باندې د افغانستان جمهور رئیس اوس په خپله په میډیا کې دا غږ وکړ چې ټول دولتي ادارې او قومي مشران چې په دغه منطقو کې دي که چیرې داسې وي چې دا د افغانستان په ساحو کې وي تاسو هلې ځلې وکړي او دې ماشومان د دې خلکو د منګولو نه خلاص کړي.
د باجوړ ایجنسۍ د مامندو د قبیلې یو مشر فتح رحمان سره د رابطه پر وخت هغه وویل باید په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وشي.
نه جی دا ماشومان سره موږ یې ترابې ته ځکه چې دغه علاقه د سیده چې دغه نو ګوري رې ده موږ د نیوټو نم دغه نړۍ خپېو چې دغه ته هغه نو ګوري جوړ کړی دا د پکار دار چې دغه تکلی هغه پرشن وکړي دا پښتانه چې کوم دی لکه دغه ته ځي څوک اغوا کېږي او څوک لاله ول کېږي مهرباني دې وکړي چې دغه شی هلته هغوی پرشن وکړي چې زموږ د ډیورلینډ پر دغه کوم علاقه دا سپا کې دې طرف هغه لډي من راغلی دی خو چې هغې خپل دغه کردار ادا کړي او دغه وکړي دغه مسله دغه حل کړي.
د باجوړ ایجنسی د مامون قبیلې سره تعلق لرونکي کې صحافی فضل حکیم خان وای جرګه خو ورتلې نشي حکومت هلې ځلې کوي خو ستر جوړ نشو خو هغه یو تجویز وړاندې کوي او وای جرګه څنګه پکار ده
د علومو کرامو چې کوم هغه عالمان دي چې په هغې کې د افغانستان د صوبه کونړه او د باجوړ ایجنسۍ نه غټ غټ عالمان واغېستل شي او د هغې یوه جرګه جوړه شي او دې خلکو ته ور ولېږلی شي. یو پکې دا خبره ده چې د دې جرګې یو نماینده ښکاره شي دا جرګه چېره شي 20 رکنه کمیټې جوړه شوله او دا مشران دي دا علما کران دي د دې دا لمبر دی چې کم از کم د هغې اغل یو بل سره د رابطې پته ولګي چېره کم از کم د دې سره رابطه کېږي نو زه یم چې انشاءالله د ټول نه بهترینه داره چې دا د علمای کرامو کومه جرګه جوړه شي نو دا به انشاءالله ډېر زر کامیاب شي.
د فاتح رحمان او د فضل حکیم په وینا د دغه ماشومانو کورنیو ته ډیر خفګان دی ځکه لا یې نه ماشومان راغلل او نه خو یې تر دې دمه د خپلو ماشومانو سره رابطه شوې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو تغوغي د پاکستان په سین صوبه کې سیلابونو تر 500 لک پورې خلک متاثر کړي دي او د ډیرو خلکو کورونو ته هم نقصان نه رسولي دي. دا چې په سین صوبه کې د سیلابونو تازه صورتحال څه ده د کراچۍ نه ظفر کریمی تفصیل راکوي.
موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا د اتوار د ورځې راهسه د کراچۍ په شمول د سین صوبې په نورو ضلعو کې د تیز باران لړۍ ختمه شوې ده او اسمان شین شوی دی. خو د صوبې نوابشاه، سانګړ او بدین ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو څخه متاثر شوي خلک وایي د باران ودرېدو وروستو اغېزمنو سیمو کې باراني اوبه جمع دي چې له وجې یې ګڼ شمېر خلک د ملیریا، ډینګي تبې، هیزې او د سترګو د ناروغتیاو سره مخ دي. د اغېزمنې سیمې استوګن عبدالوهاب مشال ریډیو ته د خپل سیمې اوسنۍ حال داسې بیانوي.
زچې په کومه لګه کې هم دا ضلع بدین دی. درې شهر چې کوم دي نندو، کوسکی، شابیلا رنج دا دې وخت ډېر زیات متاثر دي او تقریبا داسې علاقې دي چې په هغه کې د 8 فوټو نه والا 10 فوټو پورې بو ولاړې دي او د دې نه چې کوم خلک دي هغه خپل مدد آپ ضلع سرپار کړی او ضلع د ضلع بدین سره خوا کې هغه غرونه دي هغه ته ختلې دي او الله کې راي خلکو دا صورت حال چې الته راغي د فرض خوراک څخه سہولت نشته او بل میډیکل څخه سہولت نشته. ډېر زیات بد حال دي، ډېر زیات پریشان دي او دلته کې چې کوم دې علاقه باندې چې کوم مال مویشي او جانور او مال او هغه تقریبا وایي چې 50% د خلکو په دې وبو کې پاتې شو، مړ شو او خلکو صرف خپل سر بچ کړی دی، باقي نور د غي سامانونه چې کوم دي هغه ټول په دې وبو کې تللی. دې وخت کې په دې کې مختلف ځایونو کې دي بندونه مات شوي دي. هغه بندونو د وجې تقریبا 300 داسې کلی دي چې هغه بالکل دې وخت کې په وبو کې 5 فوټه 10 فوټه وبو کې ډوب ولاړ دي. شهر کې یو افراتفری ده، خلک پریشان دي، نوې نوې افغانې خلک پرېږدي چې وایي تاسو اوسې خو د ګورنمنټ طرف نه اوسه پورې څه داسې سہولت نشته او خلک ډېر بدحاله دي.
دا چې اغېزمن شوي خلک سشیتا ډیر اړتیا لري عبدالوهاب یې په حق لوي.
تمبور هغه سټینډ راغی چې صرف موږ خپل سر بچ کو، خپل بچی د انور نه او د باران نه بچ کو او دلته دی وخت کې د تمبوانو او د ټینډ سخت قلت دی او دا غي د ګورنمنت طرف نه هم سنښتا او بل چې کم سامان سلګ دی راځي خلک دومره پریشان دي چې په روډ باندې ولاړی کم ټرک کم ګاډی چې راځي خلک څنګه غږی کی لوټی او په خپل هغه سامان چې کم دي خلک یوسي.
بل لور ته سین حکومت ویان شرجل میمن وای چې صوبایي او مرکزی حکومت تر څنګ نورې مرستندوی ادارې د غزمنو شو خلکو سره په مرستو کې لګیا دي. اغیزمن شوی خلق ریلیف کیمپونو ته رسول کیږي، هلته هغوی ته خیمې ورکول کیږي، هلته هغوی ته د خوراک څخه سیزونه، دوایانې او د بیماریانو نه د بچ کېدو په اړه معلومات هم ورکول کیږي. دا وخت صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او قدرتي افتونو د نظم ادارې ټولې لګیا دي کار کوي. خو د زلزلې او تیر کال سیلابونو کې د مرستې په څیر دا ځل غیر سرکاري ادارې او د میډیا رول کم دی. د یادونې وړ ده چې سږکال د پشکال بارانونو سیند صوبه کې د افت شکل غوره کړی دی چې تر اوسه پورې پکې د چارواکو په خبره خوښه 2500 کسان مړه شوي او د 500 لکو څخه زیات اغیزمن شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د کراچۍ نه د سند سیلابونو حال اوریدو. د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وای په ملک د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې متاثرینو شمیره 50 لک نه هم اوریدلې ده، او دوی کوشش کوي د متاثره خلکو سره پوره پوره مرسته وکړي، خو زیاتوي ټولو سیلاب ځپلو ته په رسیدلو کې به وخت لګي. دا چې دا وخت خلک څه مشکلات لري او په سیلاب ځپلو سیمو کې څه امدادي هلې ځلې روانې دي، د اسلام آباد نه د مشال خبریال احمد الله دا رپورټ.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي د اعدادو شمار تر مخه په ملک کې د روان بارانونو او سیلابونو نه 50 لک څخه زیات خلک متاثر شوي دي، چې پکې د ماشومان شمیره 15 لک نه زیاته ده. د سیلاب له وجې 200 څخه زیات کسان مړ شوي دي او په سوونو پکې جوبل شوي هم دي. په لکونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي او 15 لک پورې ساروي په اوبو کې بهېدلې دي. کله چې موږ د نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي ترجمان ارشاد بټي نه وپوښتل چې په ملک کې د بارانونو او سیلاب له وجې لویه پیمانه تباہی روانه ده، این ڈی ایم اے متاثرین محفوظ ځایونو ته منتقلولو او دوی سره مرستو لړ کې څه ګامونه پورته کړی دي، نو د هغوی وینا ده.
1.5 لک کے قریب جو ہے وہ ریلیف کیمپ میں
دا وقت یو نیم لک پورے متاثرین په کیمپونو کې میش دي او هغوی ته د ضرورت هر څه ملایويږي، او چې کم متاثرین په کیمپونو کې نه دي نو هغوی ته موږ د صوبایي او ضلعي حکومت په مرسته 3 لک خیمه، خوراکي مواد، صفا اوبه او د ضرورت نور سامان رسولې دي. دین علاوه 1 لک نور خیمه به اغستې کیږي او دې متاثرینو تبا هغه هم لیگو. صدر اسیف علی زرداری نړیوالې رورولې ته د مرستې خواست کړې دی، او وزیر اعظم هم د قمر زمان کایره په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده چې متاثرینو سره په صحیح توګه مرستې وکړي شي. دین علاوه سیلاب متاثره سیمو کې مونږ د هلیکاپټرو د لارو سپری کوو چې دې ځایونو کې څه قسمه بیمارې خورې نشي.
ارشاد بټي وایي چې سیلاب نه متاثره شوي خلکو شمیره کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، او حکومت نور ملکونو ته سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره خواست کړی دی. د خارجه دفتر ترجمان تحمینا جنجوا په دې لړکې مطبوعاتو ته وویل چې حکومت لخوا د خواست وروستو مختلف ملکونو سیلاب متاثرینو سره خپل مرستې شروع کړې دي.
جاپان حکومت سیلاب ځپلو سره د 4.5 لک ډالر مرستو کولو ویل دي. امریکې هم د یو ایس ایډ په مرسته 1.5 لک سره پاکستانیانو ته خوراکي مواد ورکړي دي، او 15 لک سیلاب ځپلو ته د صحت سهولیات ورکوي. دې نه علاوه امریکې حکومت د نورو تنظیمونو لکه آی او ایم، یو این ایچ سی آر او خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی په مرسته 1000 کورنو ته به نورې 8000 خیمه، ضرورت سامان او خوراکي مواد ورکوي.
تهمینا جنجو ویل چې امریکې او جاپان نه علاوه چین او ایران هم سیلاب ځپلو سره مرسته شروع کړې دي، او د مختلفو ملکونو سفیرانو ته یو بریفینګ هم ورکړل شوی دی چې دا سفیران خپل ملکونو ته لاړ شي او هلته پاکستان سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تغوغي امریکایي خبري اجانس اسوسییټډ پریس په پاکستان کې او بیا په 13% صوبې کې د بارانونو او سیلابونو له وجې اغیزمنې کورنو ته د حکومتي مرستو نه رسیدنه د دغه هیواد د حکومت کمزورتیا ښایي. اجانس زیاتوي چې حکومت وار له مخې له نورو چیلنجونو او بحرانونو سره هم مخامخ دی. د رپورت نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
اسوسییټډ پریس خپل رپورټ د ټنډو باغو د شارګوټي د اوسیدونکو محمد حمید چې په فوج کې سپایي دی لغه میز پیلوي. اجانس وایي په دې شارګوټي کې دومره سیلاب راغلی چې محمد حمید له کوره دراوتو جوګنو او له حیزې مړسوي خپل ماشوم لوري د کور په غولي کې شخه کړه. د اجانس په وینا د دې شارګوټي زیاتره اوسیدونکو خپل مړسوي خپلوان په حیدره کې ځکه نسې شخولای چې هلته هم 2 فوټه اوبه ولاړې دي. محمد حمید اجانس ته په ټلیفون ویلي چې دوی له څلورو طرفونو په اوبو کې راګیر دي او وته ته سمدستي ضرورت لري. اجانس د سند د بدن شار حالات لیکي چې سیلابونه د صوبې د نورو برخو په پرتله زیات اغیزمن کړي دي. د دې ځله خلک له پلاستیک جوړو کوډلو کې ناست د مرستو په انتظار دي. یو کس شاملال وایي ټوله شپه سخت باران اوریدي او چې کله سهار راپاسېدل نو له هرې خوا په اوبو کې ایسارو. د اجانس په وینا د پاکستان د حکومت لخوا له نړیوالو څخه د مرستې د غوښتنې وروسته ملګري ملتونه وایي چې 23000 کورنیو ته د خوراک کولو پیسې یې خپل ځای ملګرو سازمانونو ته ورکړي دي. اجانس وایي تیر کال هم ورته سیلابونه راغلي وو او د حکومت لخوا د روان کال سیلابونو سره سم مقابله نه کول د حکومت کمزورتیا ښایي. د اجانس په وینا حکومت له دوران دی له یو شمیر بحرانونو سره مخامخ دی. حکومت شهرت له لاسه ورکړی، له اسلامي شدت پسندۍ سره په جنگ اخته دی، او له سیاسي بحران او معاشي ستونزو سره وار له مخه مخامخ دی. اجانس د سند د صوبای وزیر مظفر شجرا لخوري وایي حالات ډیر زیات خراب دي او د روانو بارانونو لوجې حکومت د مرستې کارونه نسی پیلولای.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال ریډیو تا وګي اوریدونکو، امریکایي ورسپانه واسټری جنرال په پاکستان کې د سنی او شیعه مسلمانانو د مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه یو مقاله خبره کړي چې مهمه خبره تاسو ته زموږ همکار داوود خټک وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال په پاکستان کې د سنی او شیعه مذهب مسلمانانو ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه یو مقاله لیکلی چې وایي داسې میاشت نه تیریږي چې په شیعاګانو یا د دې په مذهبي ځایونو حمله نه کیږي. د وال سټریټ جرنال په وینا که یو خوا په پاکستان کې د شیعاګانو پر ضد د سختدریز سنی مذهب مسلمانانو کارروایانې روانې دي، نو بلخوا د پاکستان حکومت دا اجازه ورکړي چې د بحرین د پوز لپاره په دغه هیواد کې برتی وکړې شي. ورسپانه لیکي د شیعاګانو پر ضد روان تاوتریخوالي د دغه طبقه خلک اندېښمن کړي او اوس فکر کوي چې داسې خو نه ده چې د وخت تیرېدو سره به دی هم د احمدیانو په شان حالاتو سره مخ شي. که څه هم تر اوسه پورې په پاکستان کې د شیعاګانو پر ضد داسې توپیر کوونکي قوانین چې د عیسایانو، احمدیانو یا هندوانو پر ضد موجود دي نه دي جوړ شوي، خو دا اندېښنه څرګندېږي چې په راتلونکي کې داسې ممکنه کېدای شي. د ورسپانې په وینا د شیعاګانو شپږ دېرش میلیونه آبادي د مذهبي سختدریزه تنظیمونو لکه لشکري جنگوي او سپاهي صحابه له وجې همیشه ځورول کېږي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان بانی مشر محمد علی جناح او د هغه زیاتره ملګرو تعلق هم د کمشمیر شیعاګانو فرقې سره وو، او د پاکستان د جوړېدو وروسته د دغه هیواد دوه اولس مشران او یو وزیر اعظم د شیعه مذهب فرقې سره تعلق درلود. خو د ورسپانې په وینا د جنرال ضیاء الحق په دور کې د شیعاګانو پر ضد تاوتریخوالی سیوا شو، او همدغه وخت و چې په پاکستان کې د وهابي او شیعه ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا شو. ورسپانه لیکي چې په کال 1915 اتیایم کې سختدریز سنی تنظیم سپاهي صحابه را پیدا شو، او تر یو حده د دې په مقابله کې بیا د شیعاګانو تنظیم سپاهي محمد را مخې ته شو. د ورسپانې په وینا له تیرو دیرشو کالو راهیسې په پاکستان کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی چې زیاتره شیعاګانو پکې زیانونه موندلي دي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د 2015 کال د یو راپور تر مخه د پاکستان په فرقیزه تاوتریخوالی کې 80% شیعاګان زیانمن شوي دي. په دې وروستیو کې دغه تاوتریخوالی په پنجاب، کراچۍ، کوټا او قبایلي سیمو کې خپور شوی دی. د ورسپانې په وینا پاکستان چې د هند مسلمانانو لپاره جوړ کړی شوی و، اوس د شیا او سنی ترمنځ جګړې سره مخ دي، او کدا جګړه همداسې روانه وي نو په دغه هیواد کې به د اعتدال پسند خلکو لپاره ډیر کم ځای پاتې شي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان مذهبي چارو وزارت د حکومت سکیم تر لاندې 80,000 حجانو ته د ویزو منظوري ورکړې ده، او د پروازونو شیډول یې هم تیار کړی دی. په دې اړه اورو نور تفصیل د اسلام آباد نه د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د مذهبي چارو وزارت ویلي دي چې سعودي سفارتخانې د 80,000 حجیانو ویزې منظوري ورکړې ده، او د حجیانو د پروازونو شیډیول تیار کړی شوی دی. د مذهبي چارو وزارت ویاند رانا محمد اسلم مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل د حجیانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړې شوې وه، او د سرکاري سکیم تر لاندې 80,000 حجیانو ته ویزې ورکړې شوې دي.
دا ځل د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي، او خورشید شاه صاحب د مخکې نه صحیح طریقې سره د حجیانو لپاره بندوبست کړی دی. تیر کال چې حجیانو ته کومې ستونزې رامخې ته وې هغه به دا ځل نه وي، او دا ځل چې چا هم د حج لپاره اړومبۍ درخواستونه جمع کړي دي نو په هغې کې 80,000 کسانو ته د حکومت سکیم تر لاندې ویزې ورکړې شوي دي، او د پروازونو سلسله به د روانې میاشتې 1:30 نه شروع شي.
رانا محمد اسلم زیاتوي چې دا ځل د حجیانو د واپسې لپاره د پروازونو هم په صحیح توګه ګامونه پورته کړی شوي دي، او په جده کې د حجیانو لپاره ودانۍ اغستی شوي دي، او دغسې د 15,000 ودانو نمبر هم ورکړی شوي دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو دا اوریدونکو اوس هم په خبرونه کې زو د افغانستان کابل ته چرته چې د طالبانو وروسته حمله چې د سرخار مهم سیمې په نخه کړی د دغه خار اوسیدونکو ته نوې امنیتی اندېښنې پیدا کړې دي. خو غربي کارپوهان او پوځي کمانډانان بیا وایي دغه حمله په پوځي برخه کې کوم لویه اغیزه نه لري، بلکې دا د وسلوالو طالبانو لخوا د خپل وجود د ثابتولو یو هڅه وه. زموږ همکار رضوان مراد پرې تفصیلي ریپورت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه په روان کال کې په افغانستان کې په پوځي برخه کې د بریالیتوبونو او لاسته راوړنو خبره کوي، وسلوالو طالبانو په وروستي برید سره هڅه وکړه څو وښي چې دوی د پایتخت کابل د یو شمېر مهمو دولتي او ډیپلوماتیکو سیمو په نښه کولو توان لري. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د ډیپلوماتانو او پوځي قومندانانو په حواله وایي چې دا د طالبانو یو ناکامه هڅه وه او دا ډول حمله د هغوی د کمزورۍ نښې دي. په کابل کې د امریکا سفیر روین کروکر وروستی برید یو حمله نه بلکې یو زورونه وبلله. د متحده ایالاتو سفیر ویل دی وایي په داسې حال کې چې په یو هیواد کې وسلوال مخالفت موجود وي، تاسو نشئ کولی چې هر موزر کس خار ته له ننوتو منع کړئ، په ځانګړې توګه کله چې هغوی خوندي ځایونه ولري. زموږ د معلوماتو پر اساس دا برید کوونکي د هغو په شان چې په میدان وردګو کې حمله وکړه د حقانی شبکې برخه ده. دغه شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې خوندي سیمې لري. دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ایلن ویل چې دا حمله په پوځي برخه کې کوم اغیز نه لري. په لندن کې د نړیوالو څېړنو د یو مرکز غړی جاناتن ایل رویټرز اژانس ته ویلي په کابل باندې د طالبانو د وروستۍ حملې هدف له لومړي سر نه دا و چې وښي دوی اوس هم د یو ځواک په توګه لا پاتې دي. دغه راز په پاریس کې د یو څېړنیز مرکز کتونکی کریم پاکزاد وایي دا برید د طالبانو لخوا یو سیاسي او سیمبولیک پیغام دی. دا ډول حملې یوازې رواني تاثیر لپاره دي. د هغه په وینا طالبانو ته دا مهمه ده چې یو څو کسان ووژل شو. پاکزاد رویټرز اژانس ته ویلي طالبانو په دې حمله سره د دې خودلو هڅه وکړه چې د افغانستان د جګړې په حل کولو پروسه کې هغوی له پامنه شي غورځېده. بلخوا ناټو وایي دا ډول حملې له افغانستان څخه د هغوی د وتلو پر پلان کوم تاثیر نه کوي. په روم کې د ناټو د دفاعي چارو د پوهنتون څېړونکي کارل هینس کیمپ وایي له افغانستان څخه په تدریجي توګه د نړیوالو ځواکونو وتل په تیر جولای میاشت کې له هغه مهال کله چې افغان ځواکونو ته د شپږو سیمو امنیتي چارې وسپارل شوې پیل شوه.
زموږ همکار رضوان مراد وو په افغانستان کې په یو شمېر منصوبو کې د هندستان د بیلو بیلو کاروباري ادارو یو اتحادیه د شپږ ارب ډالرو لګول غواړي. رایټرز خبري اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان چارواکي وایي په دې کاروباري هلو ځلو د گاونډي هیوادونو نه اندېښمن کیږي. د دې مقاله مهم ټکي زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
پرته له دې چې د افغانستان په سرخار کابل کې د امنیت وضع ورس په ورس خرابیږي او د طالبانو یاغیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې کیږي، د هند یو شمېر کاروباري ادارې په دې هڅو کې دي چې دغه هیواد په مرکزي سیمو کې د اوسپنې راوستلو لپاره د عربونو ډالرو د غرونو نړولو پروژې ترلاسه کړي. رایټر خبر ایجنسی لیکي چې د هندستان د مختلفو کمپنیو یو اتحادیه چې مشري د دغه هیواد د حکومتي د سټیلو کمپنۍ کوي په افغانستان کې د مایننګ د ریل ګاډي د پاتله او د سټیلو د یوې کارخانه په جوړولو کې شپږ ارب ډالر لګوي. رایټر لیکي چې د هند د دې پیسو لګولو نه دا هم څرګندېږي چې د افغانستان نه تر 2014 کال پورې د امریکا د پوځونو د ستنېدو نه پس دوی تر ډېرې مودې دغه هیواد کې د پاتې کېدو نیت لري. رایټر لیکي چې د بامیانو په صوبه کې د حاجي ګک د غره نړولو منصوبه په دغه هیواد کې تر ټولو لوی هغه منصوبه ده چې بهرني هیوادونه کی پیسې لګول غواړي. خو د رایټر په وینا دغه منصوبه د پاکستان له وجې مشکلاتو سره مخ کېدی شي، ځکه چې پاکستان سره دا یاره ده چې د هند او د افغانستان نږدې همکاري به د دوی په ګټه نه وي. رایټر خبري اژانس ته یو افغان چارواکي په دې اړه د پاکستان د اندېښنو ځواب کې وایي چې د دې منصوبو په اړه ټولې فیصلې به د افغانستان د ګټو په حواله کولای شي. دغه افغان چارواکي زیاتوي چې د حاجي ګک د منصوبې د بولۍ لپاره شپږ کمپنۍ مخه تر غلی دي چې دوه پکې هندي کمپنۍ دي او کداغه بولی هندي کمپنو وګټله نو ګټلې به وي او په دې دي سوکنه اندېښمن کیږي. رایټر لیکي چې دا مهال هندستان په افغانستان کې په هغه شپږو سیمایزو هیوادونو کې یو دی چې تر ټولو زیاتې پیسې لګولې دي او د پارلیمان د ودانۍ په جوړولو او ایران ته د لوی سړک په جوړولو تر دا مهال 2 ارب ډالر لګولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو، خو اول ورزو ملیحا امیرزاده ته چې په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوی د دوی نه د خبرونو لنډی زورو. د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړي د خپل ځواکونو د دفاع لپاره به د خپل وس مطابق ګامونه پورته کوي. د سند حکومت وايي نړیوال ټولنې د تیر کال په شان د پاکستان د سیلاب ځپلو مرسته نه ده کړې. د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملک کې په سیاسي ګوندونو غږ کړي، په ګوندونو کې موجود د عسکري ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنن په چارسده کې د وطن کارډونو ورکولو دویم پړاو شروع کوي. د فرانس د نیکولس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بنن لیبیا ته په دوره ځي. په شام کې ځواکونه د ټینکونو سره د ترکی سره نږدې خارونه او کلیو ته ورننوتلي دي. د یونان، فرانس او جرمني مشرانو د یونان پر روان مالی بحران خبرې کړي او په چین کې څلورو کسانو ته په سینکیانګ کې د تشدد سره د تړاو لرلو لپاره د مرګ سزا ورکړل شوې. خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل، او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال خبريال ریاض مساخیل بیانوي.
نن د ملک اکثره ورسپانو خپل اداري پیښور کې وړاندې ورځ د ماشومانو د سکول په بس شوی حمله باندې لیکلي دي، او د کې د ډرایور او ماشومانو مرګ جوبله غندلې ده. اداريو دا برید د انسانيت خلاف او یو یرزړی او ظالمانه کاروي بللې ده، او په حکومت یې غږ کړی دی چې داسې خلکو په ضد سخت کاروي وکړي شي، ځکه چې یو طرف ته دا خلک د اسلام ناره وهي نو بل طرف ته هغه کارونه کوي چې د اسلام په شمول هر مذهب کې ناروا دي. تدې ترڅنګ د پیښور پریدونکو ورسپانه آج خپل اداریه کې د پیښور په سړکونو زی په زی د لګیدلې ناکبندو په اړه لیک کړی دی، او وایي چې هر خوا په سړکونو ناکې لګیدلې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. اداریه لیکي چې 13 ورځ د صوبایي اسمبلی غونډه کې هم د اړخته پام راوګرځول شو، او د اسمبلی د غړو وینا وه چې د اجلاس دوران د سړک بندولو لوجې عامو خلکو ته سخت تکلیف وي، او خصوصا رنزوران په امبولانسو کې ساور کړي. اداریه مخکې وایي چې داسې کې د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین داغام د ستاینې وړ دی چې وایي چې د بل اجلاس په وخت با سړک نشي بندولې. اداریه اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت دا اراده هم لري چې د اجلاس دوران د خیبر روډ په بشپړ توګه بند او ساتل شي، خو خبره دا ده چې د دې د پاره و بیا تاسو کچاري او سیکریټ هم بل ځای ته وړي، نو خبره دا وي چې ټول صوبایي اسمبلی حیات آباد ته یوړ شي او نور هر څه په خپل ځای پریښودي شي، او د خار نه هم ځای په ځای د پولیسو ناکې او د تاڼو د مخونه د سیمټو او شګو بلاکونه هم ختم کړي شي، او د په ځای دی په داخلي او خارجي لارو سکیورټي سخت کړی شي، نو دې سره به اولسته تحفظ هم ملو شي او دوی به د تکلیف نه هم بچ شي. دغه شان مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د وفاقي وزیر رحمان ملک د هغه بیان سره اختلاف نشي کېدی چې ګنې القاعده د خپلو مقصدونو لپاره څوک حکومتي اعلی چارواکي تختولي شي، ولیکه بلخوا د دې بیان جاج واغستې شي نو د دې به منفي اړخ هم په نظر راشي، ځکه چې د دې بیان نرستو به اوس د نړیوال رولې په پاکستان فشار نور هم زیات شي چې ګنې دلته القاعده موجود ده، ځکه چې پاکستان تل د ترهګرې خلاف جنگیدلې او تر ټولو زیات ځپلې شوی هم دی، خو ولې بیا هم ورته پخه نظر نشي کتی. اداریه لیکي چې د ترهګرې خلاف جنگیدونکو ملکونو ترمنځ عدم اعتماد هم د القاعده په ضد مهم کې یو لوی خنډ دی، نو د لړکې چرته چې د القاعده خلاف کامیابی د استخباراتي ادارو یو بل سره د معلوماتو بدلون کې ده، نو بل طرف ته پاکستانی ادارو ته د جدید ټکنالوژي ورکولو سره هم ښې نتیجې رابرسېره کې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات. ورسپانه ټیلیګراف د افغانستان په مرکز کابل کې د تیرې نهې ورځې د وسوالو طالبانو د حمله، او ورسپانه پاکستان ابزرور د ترکیه او پاکستان د تعلقاتو په اړه مقاله لیکلي چې مهم ټکي تاسو ته زموږ همکار داوود خټک وړاندې کوي.
برتانوی ورسپانی ټیلیګراف او د پاکستان نه خریدونکو پاکستان ابزرور ورسپانی د افغانستان او پاکستان په اړه مقاله لیکلي. ورسپانه ټیلیګراف په کابل ښار کې د وسلوالو طالبانو یوې حمله ته په اشاره سره لیکي چې دا د غربي سفارتکارانو لپاره د ناتو امن میشن ته د ورپېخ خطر په اړه یو خبرداري ده. دا حقیقت چې وسلوال په کابل ښار پس له لسو کلو هم د ناټو هډ کوارټر یا امریکایي سفارت په نخښه کولی شي، دې حقیقت ته ګوته نیسي چې د افغانستان امن اوس هم د خطر سره مخ دی. د ورسپانې په وینا له دغه بریده د اغه داوی حقیقت هم څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې ورستیو کې کړي وه چې غنی په افغانستان کې د ناټو میشن کامیاب دي او دغه سي بهرني ځواکونه له دغه هیواد اوس وتلې او د امنیت واک افغان ځواکونو ته سپارل شي. د ورسپانې په وینا د پوز د وستلو نیټه چې ویل کیږي 2014 کال دی، د افغانستان د ځمکني حالاتو پر ځای په برېټانیا او امریکا کې د سیاسي حالاتو په اساس ټاکلې شوې ده. بلخو ورسپانه پاکستان ابزرور د پاکستان او ترکیه ترمنځ نږدې اړیکو ته په کتنه سره لیکي چې د دواړو هیوادونو اولس او حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې دي. ورسپانه د ترکیه د پروفیسر ترکایک اتاو اغه سرګندونې ته اشاره کوي چې وایي هیوادونه دوه دی خو اولسونه یو دی. د پروفیسر اتاو په وینا دواړه هیوادونه نږدې ثقافتي، تجارتي، ستراتیژیکي او پوځي اړیکې لري او د دې اړیکو نورو پیاوړي کولو ډیر زیات امکانات شته. دواړه هیوادونه په ثقافتي او جغرافیایي لحاظ سره یو بل ته ډیر نږدې دي او په تیرو وختو کې د دواړو هیوادونو مشرانو د دې خواهش څرګندونه کړې ده چې پاکستان د ترکیې په طرز یو پرمختللې هیواد جوړ کړي. د ورسپانې په وینا که څه هم دواړه هیوادونه د یو بل سره شریکه پوله نه لري خو پاکستانیانو ته همیشه په ترکیه کې خپل ورونه ویل کیږي. ورسپانه د پروفیسر اتاو د خلیلی کی چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یورپی یونین په طرز یو ګروپ په اغه صورت کې جوړېدل شي چې دغه هیوادونه یو شان اقتصادي پالیسي ولري.
زمونږ همکار داود خټک وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ په خپور کړې شوی ریپورت کې ویلي د پاکستان د توهین رسالت پر قانون اندېښنې لري او ویلي دي چې په عراق، روس او ځینو نورو ملکونو کې خلک د خپلو مذهبي چارو په ترسره کولو کې د سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. تاسو ته د دې ریپورت مهمه برخه زمونږ همکار بشیر غواخ وړاندې کوي.
امریکا په دې رپورت کې سعودي عرب، ایران، ازبکستان او چین د نړۍ هغه هیوادونه خودلې چې پکې د مذهبي اقونو نشواله د ډېرې اندېښنې وړ دي. د پاکستان، چین او عراق په اړه ویل شوی چې خلک د خپلو مذهبي چارو په ترسره کولو کې د ستونزو او چیلنجونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایکل پوزنر د خپل وزارت د دې رپورت د خپرېدو په موقع ویل چې په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون په اړه اندېښنې لري.
موږ په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون او پر عدم برداشت اندېښمن یو، همداراز د وزیر شاباز بټي او گورنر سلمان تاثیر د وژنې په اړه. خو د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ځینې ګامونه اخیستي دي او موږ ورسره په دې اړه کار کوو چې پر دې مسلو خبرې وشي.
هغه د ازبکستان په اړه وویل چې دغلته خلک د حکومت لخوا د کنټرولېدونکو جماعتونو علاوه په بل ځای کې په مذهب بحث نه شي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت د تفصیل د ښکاره کولو په مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې د حکومتونو لخوا د مذهبي ازادیو مخنیوي اقلیتونه لا پسې کمزوري کوي او د بنسټپالنې ترڅنګ فرقه‌ییزو وژنو ته د خلکو په هڅولو سره د ټولنې د بې ثباتۍ سبب کیږي. هیلری کلینټن زیاته کړه
کله چې حکومتونه مذهبي خپلواکۍ ته درناوی، د مذهبي ټولنو سره د دوه اړخیزه احترام، د رامنځته کولو لپاره کار او د مذهبي اقلیتونو خلاف تشدد کوونکي کسان عدالتونو ته کش کړي، نو دوی به د مذهبي اقلیتونو خلاف د نفرت په کمولو کې مرسته وکړي. دوی په دې توګه د بیان د ازادۍ له مخنیوي پرته د نفرت خوراونکو پر ضد د خلکو نظر بدلولی شي. که حکومتونه داسې وکړي نو د داشت فضا په رامنځته کولو سره یو ملک لا زیات باثباته، با امنه او پرمختللی کېدلی شي.
هیلری کلینټن پر ایران د نیوکو په ترڅ کې وویل چې دغلته حکومت پر سنیانو، احمدیانو، بهایانو او د تصوف پیروکار مسلمانانو ترڅنګ پر عیسایانو، یهودانو او ځینو نورو مذهبي اقلیتونو هم سخت فشار ناچولی. په دې رپورت کې د ځینو هغه ګامونو یادونه هم شوې چې امریکا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو لپاره اخیستي دي. خو مایکل پوزنر وایي چې د ایران په شان هیواد کې چې د امریکا سره سفارتي اړیکې نه لري کار ډېر ستونزمن دی. هغه وایي
مونږ نو دا اندېښنې راپورته کوو او په دې اړه به خبرې کول جاری ساتو. مونږ د دې هیواد شمالي کوریا او ځینې نورو سره چې په دې راپور کې نومونه راغلي پیچلي اړیکې لرو، خو مهمه دا ده چې هر حکومت معیارونه په پام کې ونیسي. په دې اړه زمونږ لخوا غږ پورته کول په دې معنا دی چې په اړوند هیوادونو کې خلکو ته دا یقین ورکړل شي چې امریکا یې اوري او پام ورته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د مذهبي حقونو په اړه خپره شوې دې رپورټ کې په ځینو یورپي هیوادونو کې په مسلمانانو د ځینو پابندیو په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د قبایلی سیمو د کلیوالي پرمختیا پروژې اف آر ڈی پی لخوا د خیبر قبایلی سیمې په لنډی کوتل مزرین سیمه کې د بارانی اوبو د جمع کولو لپاره د اوبخور یو ډیم جوړ کړل شوی دی. دا چې دغه ډیم نه به ځایی خلک څه ګټه ترلاسه کړي، فرهاد شینواری اورو.
د فاټا سیکټریټ د قبایلی سیمو پرمختیایي کارونو پروژې اف آر ڈی پی افاٹا رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل مزرین سیمه کې د بارانی اوبو د جمع کولو لپاره د اوبخور یو لوی ډنډ جوړ کړای شو. د اف آر ڈی پی د چارواکو په وینا په دې ډنډ جوړولو باندې 25 لک روپۍ خرچه راغلی ده او خوښه لس اکړو ببب کې ذخیره کیږي او د دغه سیمې یو شمېر کلو ته بتره او به ورکول کیږي. دا چې د وبخور د غډنډ به ځای خلکو ته څه ګټي ورسیږي په دې حق لباندې د اف ار ډي پی او چارواکي اسسټنٹ انجینیر زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سره به په دې سیمه کې د وبو کچا لوړ شي، د سیلاونو مخنیوي به وشي او خلکو ته به د وبخور او کرکلي د پاره بشپړ وب میلاوشی.
د د فایده کې په پیل خبر بزده د فایده دا وګما چې یو خو زمونږ ریچارج کیږي د غیریا او به ستار چتیږي. نو سبا د غین کې څو ډیر غریب سړی امي چې بیا د نور محکمې دلته کار مار نه کوي. نو نن سبا چې د 50-40 فوټ کې اوبر وباسي نو دغه پاندینګ سره باغه او 30-25 فوټ تر شي نو سړی ایزیلی لکاغه هندل کولی شي. دومره فایده دا چې دغه اوبه مونږه ریګیشن لپاره استعمالو چې کومه اوبه راځي د فلډ شکل اختیار کوي، اولاند زی ایروژن کوي، نقصان جوړي، هغه مونږه بند کو، یوزای کی سٹور کو، بیا فردر هغه مونږه د پټو لپاره ریګیشن پرپز لپاره استعمالو.
د مزرین سیمې د یو مشر محمد الیاس اپریدین مو چې کله دا پښتنه وکړه چې تاسو د اف ار ڈی پی دغه کار نه مطمئن یې او کنه او د دغه ډنډ نه به تاسو څه فایده پورته کړی، په دې کلا دوی وو وایل
دغه نامونګ مطمئن داس یو چې زور سره وم په یو ټیم کې بیرغلن چا کار به مو ولو. نو با قاعده خاغه رولرم پی ګرځیدو او دا بل نور کارم چې وو کنه دا ټول خښه وای هم په تسالې شوای ما دې تل کتل ګرچا پر دې د غره دی دا ټول یو بدلې چې روشو دا ډاب شي او زلې. نو بیا دا ډیر زمونږ د ټول وطن ته فائدہ رسیږي په هر لحاظ. مول ډنګرو بم وشوي، د پټی وشوي، د کور کلی دا پټی فصلونه ونی بوټی هر شی په بوت شي ان شاء الله.
د دغه سیمې یو بل مشر صابر خان اپریدی وویل چې اوس په دوی تترې وب ملاويږي، کرکله به پرې کوي او د اوبو د کچې د لوړوالي لامل به په کویانو کې هم اوب زیات شي.
دغه بده د پیدا شکر بون جدار نغه جن جوړ شو کنه او دا خو کله وبونه ډک شي په خیر سره کنه. نو موږ اول بده پیدا وشي چې دلته به موږ ته وب ملاوي، دلته که بیا موږ سر زمو زه کړو یا نور څه کار کړو انده کو ان شاء الله موږ به هم کې بل دغن علاوه به موږ دا فائدہ وشي چې موږ د اوبو سړ سر سو پټ کې موږ ټوبین نه ول شي قدر کمیاب شو خیر نه موږ به د اوبو شي کنه بر ساته لار شي.
یاد دی وی چې د ایشین ډیولپمنٹ بینک په مرسته سره د فاټا سیکټریټ دغه پروژه په خیبر، مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د کلیوالي پرمختیا د لپاره کار کوي او د دغه پروژې موده وستر 2011 کال اخیر پوری غزول شوی دا. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس هم رازو د صحت په اړه یو رپورټ ته. مرګي چې یو نفسیاتي ناروغي ده او په وخت سم علاج نه کولو له امله زیات مشکلات هم پیدا کولی شي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د نفسیاتو یو ماهر او عام خلکو سره خبرې کړې دي چې څنګه دغه ناروغي علاج وکړل شي.
مرګي ناروغي د دماغو یا نفسیاتو یو هغه ناروغي ده چې د نفسیاتو ماهرینو تر مخه په دنیا کې په سلو کې یو کس ته ضرور وي. په ټولنه کې زیاتره هغه خلک چې د علم او تعلیم نه لرې پاتې شوي وي، نو د دوی ذهنونه هم د توهماتو په قبضه کې راشي او د کم علمۍ له وجې د یو شمېر مشکلاتو ښکار شي. مرګي چې د دماغو د بګړ له وجې یو انسان ته کیږي، زمونږ په کلیوالو سیمو کې زیاتره خلک پرې د پیریانو ګمان کوي او پر وخت باندې صحیح علاج نه کولو له وجې یو انسان د مرګ خلیتا وروړي. د مرګي ناروغي په اړه د وزیرستان یو څو کسان چې د خپل ملګرو یا د کور والا څه کسان یې په دغه ناروغي اخته شوي دي، مشال ریډیو ته وایي.
د مو خپل ډېر ښه دوست و، هغه لکه د مرګي د لسه لړلو په ده باندې لکه هسې بې هوشي راغله، ډاکټر لکه د بیماري نه شوه جوته وایي. دا بالکل لکه سوي دای دا مایند کوي یعنې چې رب مومنه د بیماري روانه ده، خو چې کله په ده باندې دوره راشي خپله بس دای چې چېرته یې وړلو، که هېرته یې وړلو، که بېته یې وړلو، که بجلۍ ته یې وړلو. داسې مثال درکوې شم، یو خپل ملګری چې مرګي د لسه یې بیا شم مړ شولو، لکه
ساړي باندې کله ورسي څه دغه ایس پاتن لګیږي چې دا بدره په ځونه پیژ لګا د درې وصول درې شاین نه تلره ګرځي. یو د کامر په غوړه نقشې نه، یو د یورپ غوړه نه ورښې نه، یو د ایبه په غوړه نه ورښې نه. دا داس بیماری دوی دا نو خبر شي خپل شه هم شه ټیک ټاک په ایس شي بینه اچانک در مندوش اچانک ته نسکور کوی ځګه د مرګي بیماری دا شای دی. امیر داس خپل سره رشتہ دار او کارمش ا داس وچه د یورپ غوړه ورنسو کنه وارزه بیا کورولا چیرې واتلی وی کنه پس خو بیا اور ویجی په داس ډیر سخت سوړوي داس سترو مرغون سره دا اچانک داس ور لیدلای و ډیر سوای هم.
ډاکټر منیر احمد داوړ چې د نفسیاتو شوبې مشر دی، وایي چې مرګي سا پیریون روانګون نه دی، بلکې دا د دماغ یو ناروغي ده.
کیمه ماشرا چې لږ غربت زیات وي پشه، جهالت زیات وي پیغه شل لر دغه بیماری نه را هم زیات شي، ځکه چې د دې وجوهات کم شیره وکسي په سل شي پینځبوند اتیا مریضونه وجوهات معلوم نه وي چې دا ویل د خو په دې شی موروثي وجه هم لکه چاته په مر پلور شي نکشه نیو شي دغه طرف نام په ورسات شي دا شایو ته روشي. دویم بیماری دا سی وی چې لکه په دا وړي کولی شي د مر په ناس شي هم زنه دا ویونه دا شزینه استعمالوي بغیر د ډاکټر د مشورې نه، هغه هم بچونه ته دماغ ته په مر په ناس شي نقصان ورکوي شي. بل دا د پیدایش په وخت شي بچای چې په ټیم باندې سایه و نه خلی شین شي دا ورشن دی غایش نه شي دا اول پیدایش چیم شي، دغه بچونه ته هم د مرګي مرز پیدا کیدای شي. تیزه تبه چې کیمه دو یا تیز جړای چې دا په وړي کولی شي هم دماغ ته نقصان ورکوي، هم د ورشتي د مرګي مرز سبب جوړیدای شي. بل وړه بچی میش خو غنی خو نه خدای دا ترویل کوي دی، هر کول خو یو نیم کول بعد یو نه یو بچای خو پیدا کیږي. نو دا مر ډیر خیال سوتل ولا سیک نه وی دا د کاټ نارول ویږي ساری ولا کیږي، زنګي نارول ویږي ساری ولا کیږي. دا مایکرو ډیمیجز وړه وړه دماغ ته معمولی نقصان ورکوي شي.
نو ما وړه د دې ناروغي د مخنیوي په اړه وای
چې کله زنانا حمل وی نو د دوی نه سره ډیر پکر کو د مستند ډاکټر دی غانه بغیر لکه اسه خامخه دویونه نه خوري. دویم دغه د ارزی نن سبا ډاکټر غاشتا چې بال بچ په دوکې جی پچار د چمیر دغه شې نه هسپتال ته بيزي او په طریقه خپل بال بچ وشي چې چیرې داسې نوي چا غسای د لښ ټیم د پره باند شي او دغه بچای به ورشتي ټول عمر د پره دغه په تکلیفات شي وي. دریم شاید دا چې بچونه ته لړ دغه هم پکر پچار داسې روپې دوکې دل نه دی طریقه پرورېش هم پچار دا چې دغه مشکسي چې یاره داسې بزای نه سکراول د کارت نار ودل دی دغه سنا څه خیال زتي کني به په کارت سملوي نه کیږي سملوي او علاج یې لکه بیا زر وکي چې دوره روشي غا روشي میش ول اکثر نن سبو خلک په پیریونه شه په غاشه شخصه وی دی دا پیرای دا بلو دو یو تماشا جوړوي مشته داسې داسې مریضون روشي چې د لاسه د دوله سه کوله مرګي مرازي وي او دا خالي وي چې دا بردم وکړو د خپل کای مو کړو دوله سه کوله شه هغه دوره هر دوره د ماغه تل نقصان ورکوي او د معمولی غند علاج دا یا شربات یا دوی هغه به جاری میشو ته وسوتی هغه دوی چې د دې په وینه شه گردش کو بیا دغه کرنٹ کا زیوت چې هغه دوی جذب کو.
ډاکټران وایي باید د توهماتو څخه ځان بچ وساتو او د هر ناروغي په اړه د خپل متعلقه ډاکټر څخه علاج معالجه وکړي شي، سو پر وخت باندې د یوې ناروغي په صحیح توګه تشخیص وکړي شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوس هم زو د افغانستان جلال آباد خار مخابرات چوک تا چرته چې ګنشمیر سندرغاړو دیری دی همدلته یو شمیر ځوانان د موسیقي د آلاتو د زده کړې لپاره هم ورزي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د سندرغاړو یوې دیرې ته ورغلی او له یو داسې زلمی سره یې مرکه کړي چې د نهو کلونو راهیسې د تبلې په زده کړه بوخت دی. نو راځئ چې د دوی خبرې واورو.
اوریدونکو ز د منور ردوان د موسیقۍ په دفتر کې ناستیم. زلمی اوس پخپل وای چې د سوګ دی او تبلیت د سوخ نه راغلی دی. عمر یې سومره دی او تبلې لچانه زکړی دا. اول به تاسو ما تخبل نوم والی.
زما نوم زبی اولاده.
او د کوم ځای سره تعلق لري؟
ز سخرو دی ما.
دا راته وای چې عمر به دې سومره او د تبله چې تاسو زکړی دا د دوه سو کال کېږي.
یاره عمر خو مې دی دا نون نه ساتل دغه شاندې تبلې د چراوت ایم یارا کی به دغه شاندانه کالا هاته کالا دغه شان بکیږي.
نو بیا غوتا نه دا تم په کار د چم دومره خ تبله وای. دا راته وای چې تبله د لچانه زده کړې.
یارا اول چې زراو وتم دې کې سپتا کنه تبله سره مې ډیر شوق پوي شي. دا کړه مې خپل پلار نه اول وکړل. بیا غینا پس خپل ترونه مې بیا سید اغل شو لکا احمد گل شو. بیا دی راته خودل بیا چې جلال آباد تراغ لما جلال آباد ته چراغ لم بیا را سره سنم گل خواری و کوشش و کلرا سرا پس لاغی بیا مینا گل او سم بس لگیای و نو تک و پوک که اونو
خواه دا لپکی بل اپشن شلو چی چمن گل و مینا گل و سیده گل دا واقعا دا جلال آباد دا هنرمند دی دلی سخه حق خلق دی چی هیس کل بهیر نشی دا دا سرستا سرشتا سدا
دا زمان قومیان دی نور پا یو حساب
خواه تاسو مخ کې وایلی چې د خپل پلار نه دی لومبای زده کړه کړی دا ستا پلار هم تبله پویږي او سینوم دی.
زما پلار هم پیندګل نومیږي د ماینا ګل شاګرد دی.
مخ کې دی ویل چې زه جلال آباد ته راغلم. تاسو مخ کې چیرته وای؟
موږ مخ کې پېښور کې کورو. پېښور نه بسرالو کورم جلال آباد ته راوړو.
نو دا سي معلومیږي چې ستاسو پیدایش په پېښور کې شوه.
زمون پیدایش پېښور کې شوه دی.
دلته چې بیا تراغلی تر اوسه پوری دی چاته د دې تبلې د زده کړې لپاره باقاعده شکر امی خیده کنه.
ما خو یارا شکر ای خودل سید آگل تا عمل تا پی خور که خو آگا بس منگا کور روڑو مالی دا سنم گل تا بی که دو آگم بس وس وقت نلری نور چه منگا ور تا کینو ازدک لطه نو کرو.
صدی خیال ده پراتلون که کی بچه تا شکر اکی دیو کنه پام دغا مختلف استازان نو چی دزده کل کلی دا امداد در تا بسن کوی.
یارا وز چه ده کسب تراوتی و خام خواب شکر اک دو نور شکر نه بی غیر نکیگی نور.
نو کې دې شي چې د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو ته د وچه تبلی او مساز وغږې داسې ساز وغږې چې چا خبره ورته وګي وخوري. مزه وکړل تر دا وای چې ستا د دې تبلی په زده کړه کې سارمان دی.
یار زما دا ارمان دی چې زه خطب لای شم په تبله کې نوم وګټم.
موږ ستا د ارمان سره امین یو ځای کوو او تا دې خپل ارمان ته ورسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سمودی راهیسی د پښتو فلمونو سنت مخ په خطر روان وو چې لکبلې د پښتو فلمونو سینماګان هم بند شوې او هنرمندانو د سیری ډرامو اړخ ته توجه ورکړی و. ولې تیر وړو کې اختر کې د درې فلمونو کامیابی له وجې فلم کتونکو یو وار بیا سینماګانو ته مخه وکړه چې د فلم ماهران دغه یو ښه ګام کړي. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج ظهیر دا رپورټ وړاندې کوي.
ye qurbana malagha 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 gharib khawa khawanda makhine junte
ڈراما میلے او موسیقی د تفریح او ساتیرے لپاره خی ذریعے گنلے شی اولی د نور ذریعے نو علاوہ د سمو دی راہ سے د پختو فلمونو سینماگان بندیدو اڑختا روانے وی زکه چې د اولس په معیار با خ فلمونه نه جوړیدل خو لتیر وړو کې اختر کې چې کوم دری فلمونه جوړ شوی دی چې پکې د ارباز خان بازیګر د نسیم خان شغلی او د ارشد خان ننګیالی فلم شامل وو د دې درې وانو فلمونو ډایرکټران په خپل خپل مهنت ویاړ کوي او وایي چې د دوی فلم تر ټولو کامیاب وو خو له اصل جج یو کتون کې وی او کله چې مشال ریډیو د یو کتون کې نه د دې فلمونو د کامیابی په اړه پوښتل نو شازیب نومي یو ځوان د دې فلمونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
مطلب پتا نہیں ڈیر تنگ سی تنگی زندگی عوام ډیر بفور مطلب د مینو جوش او مطلب د محبت سر راوت او خپل ماګانو کې ما ډیر کافی را شوکا ته فیزل دا بالکل پر کارت باندې
نسیم خان چې د فلم شغلی ډایریکټر دی هغه وایي چې فلم شغلی کې د یو ویخي کیسه سره سره خموسی کې هم ترتیب کړی شوی
دی ګلې ځواني لري سر ګلې دا ګلاب نشه دا شراب سخ ګلې ځواني لري سر ګلې دا ګلاب نشه دا شراب در سر مین کم گنا دا سوا دے مینارا کا مینارا کا دا جن میں بے لتا خراب دے مینارا کا مینارا کا دا جن میں بے لتا خراب دے
شمال کا ناگ دا گلستانیم زد فرمانیم بے گرن پم مگرانا تا بندی قربانیم زد فرمانیم زد فرمانیم
موری دا خپل محنت او دا فلم پا آڑا مشال ریڈیو تا اویل
کامیابی دادا اللہ طرف اسپیشل گفٹ سے اور من خپل محنت کړی دی هغه پروڈیوسر دی نو ټول مطلب خپل محنت کړی دی داسې خوشحالی من خپل مطلب خلق لور کول غواړو پاره کې هغه ته اداري اسلام وشي او هغه ته مطلب خوشحالی ملو شي مطلب من خپل عوام ته داسې ور کول غواړو ځکه په دې اختر کې دوه عوام مطلب فلم کتل بارال او دوه تریبون یو کتل دوه دغه شو چې هغه کې مطلب دغه رال خو نو مطلب مخکې نه پاره کوشش کوي دا خپل می خلک راځي کتل پاره کتل وایو اوسم شته
پیښور کې د ارشد سینما مالک او د پښتو فلمونو پیشکار تنویر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی فلم ننګیالی اولس یو وار بیا د کورونو نه سینماګانو اړخته راوستو نوموړي وویل
یاره دا خو بس د پوره ټیم محنت او ټول ټیم خو محنت کړ او بس کہانی خو کلچر کہانی وا او بس ډایرکټر صاحب هم ډیر خو محنت کړ او اکټرانو ټول خپل خپل دیار یو کس اکبر پور محنت بس د دې تلق الله تعالی دی ورکړي خو همیشه خو معیاري فلم جوړ کړي دی او جوړو به ان شاء الله او اوس به دین هم زیات کوشش کوو چې دین هم خو عوامو ته تفریح مهیا معاشرۍ څه کم د غدی هم پکې ټول شته او رومانس هم دی او اکشن دا خو خامخا ای فلم دی نه بغیر خو جوړېدی نه خو زیات مونږ دا کوشش کوو چې عوامو ته پکې څه سبق هم ملو شي دې فلم کې مونږ دا کوشش کړی دی چې یاره عوام ته څه ناڅه میسج دې کې ملو شي
د پښتو فلمونو پروډیوسر ملک اسیف الله مشال ریډیو ته وویل چې وړوکي اختر کې چې کوم درې فلمونه لګېدلی وو کراتلونکي وخت کې داسې محنت وکړی شي او ښه موضوعاتي فلمونه جوړ کړی شي نو هیله ده چې د سینما ګانو رونق به یو وار بیا به حال شي
فلمونو دا کم ګرانو لږه چې موږ دا ځانان په شیوی خو لکه همت خو نه بیرو دو یو څو کسانو چې کوم مستقل جوړول وایو لکه موږ هم د شوکان نه هغه راشي مخ کې بوتلو کنه او تر اوسه پورې هغه ډیر همت او ډیر دا یو سلیل به شي دا ورکو لکه شیخ اکرم شو او ارشد خان شو دا چې نه اوریدلی دي چې د شولې فلم ټیکټ په سلور ته په 500 روپے خرچ شوی دی فلم چې کوم نسیم خان جوړ کړی دی نو هغه په ډیر محنت کړی دی تم پکې وي تم لیدلې دی نو مطلب دا دی چې دی وځي نه بس خشي جوړ شي دا عوامي پوری ولا کدا دا چې دا خشي نه عوامو کتو او د دې حالاتو د وځي نه دغه په صورت حالات د خشي وي عوام روته دا مونږ یو کتو چې دا غي ورته د ګرایو ولا ورته
د یادونې ولدا چې ډایرکټر ارشد خان د فلم ننګیالی د کامیابی نه رسټو د دوه فلمونو او نسیم خان د شغلي فلم د کامیابی نه پس د لوی اختر لپاره د یو فلم جوړولو اعلان کړی دی سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
نندا دیپ بازار کوم نندا غائکرار کوم چی چرچا ہیر نکری تا سرا سے پیار کاؤں بیلا تان بولی ہر سانس پماز آبے مینر آکا دا جن میں بیلا تا خراب ہے مینر آکا دا جن میں بیلا تا خراب ہے
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.